امونه لس بجه شوه پا روانی وسط که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلیشه خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وای درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز ترګان له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ورسپوري اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې ادعاوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوتریش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کنفرانس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کی زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له څلورمې څخه تر شپږمې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو مشتل دا هڅه کوو ترڅو ستاسو ټول هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله او یا هم د جنو پیداسيو کسانو په باره کې رالیږي خبره کړو، او حتی ځینې هغه پیغامونه چې بشپړ هم ندي، مثلا تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوی ویلي او یا مو هم کله کله د ورکسوي عزیز نوم یا د هغه نشانی د یاد وتلې وي، نو موږ سره لاغه کوشش کوو چې ستاسو شمیره د کمپیوټر څخه او یا هم د واتساپ له لارې ستاسو د رارسېدلي پیغام په اړه ستاسو د ټلیفون شمیره د واتساپ څخه پیدا کړو. خو بیا هم زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره او ادرس په خپل ولولئ او د ورکسوي کس نوم سن او کوم نشانه یا نشانه هم تاسو په خپل ځخ وایست. تر څو کله چې موږ ستاسو ځخ پرو نو اوریدونکي دا معلومات په بشپړ توګه ولري او د اړتیا په وخت کې ستاسو سره اړیکه ونیسي. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې هم زموږ د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته کوم پیغام نه دی رارسېدلی. نو رابسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا دیر ٹول درنا کے درمن اردن کے کارکن کام کاران تو سلام پہ دے لین ٹول ترکڑو خوش خوش اللہ سوکھ دادا دیر ابھی ٹول تو سلام خاص سلام شاغل تعیور روشان صاحب تذا اختر محمد خادم دا علم دولت واشیر السوالی امد اللہ زدہ کار زک سم در تدا پیغام فرج دانا رب سم دیتا سم یا واشیر السوالی دبار سم خاص محمد اسماعیل پر نامہ تقریباً پنزک لکیجے چه دا واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچي. تقریبا پنځه کاله کېږي چې نادر کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوو غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنی شمېره د افغان ویسم 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا م تکرار کړم، 0001 1 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0 0 2 4 6 4 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به بیا ورته 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي څخه شاله څخه دی په من.
گران اورورا اختر محمد خادم صاحب، دا دې موږ تاسو پیغام خپور کړ. تاسو په پیغام کې هرڅه سم دي. تاسو ټول هغه معلومات د خپل ځان او رکسوي عزیز په حق لچ لازم و ورکړي دي. خو یو کوچنی نقص دا دی چې تاسو د پیغام ثبتولو په وخت کې موسیقي چلانه کړی ده، چې دا موسیقي تاسو د خبرو پترڅ کې اوریدل کیږي. نو لطفا په راتلونکي کې خپل پیغام په یو ګوښه او آرام ځای کې ثبت کړئ. مننه.
سلیمان ایران دیوالان سلیمان معلومات نمبر زنگ وی. سلام علیکم.
گران اوریدونکی، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه، چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 0 6 5 1 5. شمیره د سره تکرارو 0 3 0 6 5 1 5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه از ذوالفقار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کړی، چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2 شمیره او ځلی بیا 0 و 2 واره 0 2 8 شپږ 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 0 و 0 3 څلور و یو بیا 0 نه 8 د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0 و 0 3 څلور و یو 0 نه 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 پوره څلور شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 څلور شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم 0 شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو د وروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي ما 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایي ما 0 5 9 5 8 4 8 5 8 0 9 3 5 8 4 8 5 0 9 4 4 9 1 افغان نمبر 0 9 4 4 9 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. جناب احمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومیږي. د ګل زوی ده. په کوم ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال دي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه. زما یو خوری دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی. او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت په کې دا د موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 0092 و 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم 0092 و 0 4 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا بلات چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشکه کړې ولات لري د درکې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کېږي چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات سنې د مرګ معلومات سره یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي ولا خلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا و خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودې مرضې وو د پیري مرضې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې وه دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلې وه د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي وه پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسې چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر فکر یم. از ما یو خوري بیا ته میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوې روزي دي د پلار نوې نازنین دي نیکه نومې عبدالله دي کمباین ځای دي هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتس اپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
محمدین دا عثمان زوی دا ملک مدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګره قصه وی. نو نن چا زنګ راته ووی چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 0 8 3 5 6 3 2 شماره بیا وایم 0 5 6 3 2 مننه خیر دی سید آزادی شروع کار کوم و څه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا شغ را سره حوري آزادی را دې ته څنګه ولې ماتنه نه چا څنګه وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی دا شپ کوم ساده شماره راخېستې تا دې څنګه وي څه معلومات څه وي نو بیا باندې څه پتا را کوم ما سره تماس سره سي سلام علیکم
سلامونه که درمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوستلېتنه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یاک له څه معلومات لري چې شماري علاوه ما اریوا شماره درته وایم چې 0 5 6 6 6 او شماره 0 9 0 9 5 9 5 اریوا شماره بیا مو ما 0 5 6 6 6 یعنی 0 5 6 6 6 6 روشن شماره درته یادوم ما 0 9 5 9 5 لطف مننه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ نمرنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېر ورځ موږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو شمېرې په لاندې ډول دي 0 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 8 2 2 دروس الویش دریم شماره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شماره ده 0 8 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دا لاس کال کې څه د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا ته ما ته رنگ وي 0 5 0 5 یو څو تور لس 304 دش ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیګی سیفلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین نو ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 5 چلویر اویا درائی سوا شپیتو و تا سوا دوانوی بلاش میرا دا 0 5 شپیک شپیتو اتیا و تا درش نوی سلام علیکم
آزادی رادیو کارکون کو السلام علیکم محترم زموږ یو دوستی ورکسوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال 15 کال عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 8 4 6 4 3 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله توکل آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم، صفر و و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر، او دا بله شمېره ده، دا هم ځان سره والې خامخا، صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم، صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ دي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا مقامي ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامه او تور واسکټ یې پرته نو د یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده، کار چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش، یعنې صفر و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه. شمېرې یو ځل بیا وایم، صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. بله اطلاعات شمېره وایم، صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا، یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. نو په دې هیله چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم، زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغه نو به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی، او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز
ده آزادی ملما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څه باندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلما پروګرام ته مو راغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نور ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د کتکرارانو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته یې خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد، د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دی د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شرط راوړلې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هند پاموک، د سره پرتله کې یو غټ فرق دا دی چې د دوی دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه، د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کړي، د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کړي، دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي، و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورولویږې ته دا ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه یې پله کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنې ژبه باندې ښه برلاسې یې. نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زدای چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. همې باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپل د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما مخکې مثال ورکړی لنډه کیسه او ناول سو، داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنې ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنې اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوالو لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سخت جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسي ډېر مهم ده.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوی کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی، خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي، مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډ کیسه، مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي، په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټ لاسوونه نه کول دي. پټ لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان فاموک دا دوه بېلابېل لیکوال دي، دوه بېلابېل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان فاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظین باید نه سي، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه پښتو کالم په دغه اثر باندې اغوستل شوي وي، یعنې مکمل پښتوني، داسې نه وي چې لنګوټه او کمیس د پښتو یا نور پښتو ګونې کټایي او دا شیان، مطلب د انګریزي او د نورې چې دغه څخه بیا کارتون جوړېږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سبک دې شان توجه پکې شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور، کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه زه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهم راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې، مطلب ځان راحت احساس یې څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ، دوې اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني، هغه کم شان چې جملو رواني، د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی، سکتګي پکې راوستل، هغه ځینې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي. یعنی که چیرې داسې کېدلی سي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي، مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډ کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالی کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي یو بل ډول باندې دا تخنیکی مسائل دي تخپل شبه پیژنه په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته امې پښتو ته سمې کې امې بیرته مفهوم پکې را واخلي یعنی داسې نه چې ماتو را ماتوالي لندون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسېږي
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې او تکرار کم کی د معجل کلماتو استعمال څخه ډډه وکي مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دي چې پته په بغل کې بل هغه دغه معدل مرسله ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې چکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي هغه به دي کې نو ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیدل ته جمله نیمه سوال کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا آیت درې مثالري کې نه لري یو ټوله مکمل یو جمله ده یعنی دا نقطه گزاري ډیر مهم شی دی نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده کې چیرې ته یوې خاطر راوړې مفهوم بیخي یو سلاته درجه اوړ کې چیرې درې وتور ورواړې پاته بیا بیخي مفهوم بلی خاطر اړي نو دا نقطه گزاري وو او د جملې لندن اوس که څه دې شانت کې لیکوال توجه وکړي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په د لپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم خو هغه زه ناکامه شوی یم حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته مې نه باندې درې راولاړ شوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تفیل پکې کراولم یو جمله ماته را ماته کوم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کوم یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړ کړی سم ته هر څه بېخې صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد و په ځین کې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکول زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي ځکه دا یوه پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخلې بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما بیخي لکه څنګه چې ارواشات شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسی ویږي د چای ریږي بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي کله چې دغه احساس تاسو وسو چې یو نوی شی لولي بیا ته کولی شئ په هغه کې تغیرات راولي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سره فکر او ستاره زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخ ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ځ خپل په دې ژوندګي کې تاسو روزګار را پیل روان کړی دي زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخ ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې خاصره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو پر سپر ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور ورور دا څوک ستاسو سره یو بل کوم کې کاسې دلته باید تاسو خپل رسیدګي وکړي تاسو استعمال میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر بردار سره سربیره د مطالعه او ترجمه ته ته زه د تفریح سترګ باندې ګورم چې ته زه د بردار سره بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب د ټول بوختیا د نورو مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښینی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما خوبه ده زما د خوشي هوبې ده بوختیا ده چې زه په نار وړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هېڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی اوس هغه اوه نه وخت سړی نشي ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه یم.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه د نه پیغام چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري، ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوه خلک یي تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک دا خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تل تر هغه بریده پرې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه کیسه کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی. کوم متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پارچ کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به هم بهیې کوي خپل هم به ترجمه کوي خپل هم به پخپله تمیل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا ترسره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی دېکې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر یې د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو تا به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپله په ګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما له حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوه ما راوه پخلا کاوه ما لاره ور پخلا
Stop, I was too not fun, I like go. مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایي. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.